د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګهو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بخنه نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشنی ولې خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټول نړیوالو حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغه انلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخنه د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې بشري حقوقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقوقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنې دو وروسته په تیرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنری د بیان لمخه خاغلی ام بینت به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقوقو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې خاغلی ام بینت به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته انکډول شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینت د سفر په اجنډا کې شامل دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینت پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینت د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینت ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندیز سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسي ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقه لمخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوزه د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یو خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په څلورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنۍ اور ته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلې اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 5.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د آی ایم ایف اجرا مشر کریستا لیانا ګورګو پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. آی ایم ایف ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د خزو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمن تر سره شو چې د نیوزیلند ټیم د اتو منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمن تر سره شي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پریکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي د هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپل کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سراوان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوی وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند اي اف ډي په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي رادیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یو برخه ده.
دا بس مونږ په افغانانو باندې دومره زیاته حغیزه ونه لري او دا دومره د اندښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د ایفتی د پارتي بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله لبري دورسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رزانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رزاده این
کجاوه او شالیلا
یوش مرخزی وای چې په نکاح کې د دوی خپل شتون لدې څخه چې شاهدان ورلګل کیږي ډیر اړین دی د اسلام دین په دې اړه څه وایي
د نکاح تړل کړه د خځه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون نشته دی چې راشي خپل و چې د احمد زما قبول دی د زما د لپاره قابل لقد دی زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم
نن ام دموزو چیلوم ملکیم وکری قدرمن اوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی نو ځکه خو له ادم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده یو شمېر ښځې وای چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپل پکې حاضرې وي نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبول ده که نه د کابل اوسیدونکي زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبر اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست دی هغه ته بیانې خدا چې پوښه اسلامي نکاح تړل کیدله یا دغه ترمنځ به یوازې یو نری جالۍ یا پرده او د انجلۍ غږ په خپل اورېد کېدو چې هغه به ویل کنه نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوسم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپل هاو کی یا هو کی او دا واورېدل شي دا به ډېره غوړې خصوصم په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به د سي دود دی خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شولا خدا باندې خرات للا چې مونږه مغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تر کې د لیفومنس کې به یو جالي و یو غړخته به لک نه سو بړخته بنجلی نه سو او دنجلی غک بخپل او ردل کې د چاغي به هو ول نظم په نظر سره خو دا ډیره خا خو زه تر په زمونږ په هیات کې اپ اسلامي ودون کې زه تر دود نه دی اروات نه دی کله چې نکاح تر کې کې نو دنجلی د پاره وکیل لګل کېږي او دالک د خلی نخفل هغه غوري دل کېږي
bale که راسو لري تاسو خپل شخص ژوند ته د سره قام یوي نکاح غوښتون کې خپل دی غږ واوري دل سي او کو وکیل ولري
چې خپل رسمي نکاح وسي او انجلې خپل هو کې دا بډې را خراشي ځکه چې کله چې مہر ټاکل کیږي د انجلې لخوا نو هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مہر ډېرې یا کم یا پکې بحث کوي کنه نو دا چې انجلې خپل ناسه او خپل هو کې دا یو ډول زړه ته سکون ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاین د نکاح ده ځکه په خپل غوونو سره دی واوري په خپل زړه سره دی یقینو کې زړه ډېر خو مني دا چې پدې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپل چې وکیل راځي د تمنګ هو کو او به زی دا غلطه هو کوي یو وړه کیسه هم تاسو ته یادونه وکم زما د ماما وادون منګ ورته نکاح تړل کله نکاح تخلاشو نو زما د ماما خزای خبره نو ما ته وایي چې زما نکاح وتړل شو دا څه رقم مزه خو پون شم دا خو زما زړه وانه غستا ما ورته ویل مالې دا چې تاکله وکیل ته هو کلام دا ستا هو غستا خبره وي هغه مجلس کې کوي نو یا ګانته چې چې د نکاح تړل کېږي هو پوېږي زمنګه نکاح وسوتل شو کنه شو نو زمانه سره خدا مخامخ چې غواړی دل شي دا ډیره بهتره
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو لیمه وای چې کله خدا سي هم کیږي چې د نې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلی نږدې خپلوان چې ورسره ناستې وي وایي چې نوې نکاح قبول کړه، حال دا چې جلی نه وي قبول کړي.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه انجلۍ ته واده کوي، هغه موجوده نه یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شایدان سره ځي خپل میړې ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي، نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شي